ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو 12 ساعته پر لپسې خبرونې له همدې شپې پیل شوې. نن دوشنبه د 401 کال د زمري اسد میاشتې 3 د 2022 کال د جولای 15 ده. په پیل کې لنډ خبرونه. د ازبکستان پلازمینه تاشکند نن او سبا د افغانستان په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربه دی. دا کنفرانس د افغانستان د امنیت او اقتصادي پیاوړتیا په نوم جوړیږي چې پکې د کوربه ازبکستان او افغانستان په ګډون د شلو هیوادونو او سازمانونو استازي برخه اخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ او پلاوی د کنفرانس کې د ګډون لپاره پرون تاشکند ته رسیدلی دی. په ننګرهار میدان وردګ او نورستان کې د تیرو ورځو په سیلابونو کې د لږ تر لږه 3 کسانو د مړ کېدو خبر ورکړل شوی. د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت ویان محمد نسیم حقانی ازادي راډیو ته تایید کړ چې په نورستان او میدان وردګ ولایتونو کې 14 کسان وژل شوي. خو د ننګرهار د اطلاعاتو مسؤل قریشي بدلون په یو بیان کې تایید کړ چې یک شنبه په ننګرهار کې سیلابونو 15 کسان مړه او 15 نور ټپیان کړي دي. د ننګرهار په مومندري، خیوي، بټیکوټ او سره رود کې خلکو ته ډیر مالی تاوانونه هم اوښتي او د لسګونو څارویو د تلف کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د سپینې ماڼۍ یو روغتیایي چارواکی وایي د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن په کووید 19 ناروغۍ له اخته کېدو وروسته اوس د ښه کېدو په حال کې دی. اشش جها په سپینې ماڼۍ کې د کووید 19 د مبارزې هم غږه کوونکي پرون ای بی سي تلویزیون ته وویل د هغو ولسو کسانو له ډلې چې له بایدن سره په تماس کې پاتې شوي د هیڅ یو د کورونا معاینه مثبته نه ده ختلې. د جها په وینا بایدن خورا لږې نښې لري او داسې انګېرل کېږي چې د متحدو ایالتونو ولسمشر د بی ای 15 ډوله کورونا وایروس باندې اخته شوی وي. پر اوکراین د روسیې د یرغل نن شپږمه میاشت پیل شوه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون د دغې جګړې د 15 میاشتې د پوره کېدو په مناسبت د ټلګرام په شبکه کې وویل چې اوکراین به هیڅکله شاتګ ونه کړي او په پای کې به یې دا جګړه وګټي. د ازادي راډیو د اوکراین برخې د راپور له مخې د روسیې لخوا په پیل شوې 15 میاشتنۍ جګړه کې زرګونه اوکراینیان وژل شوي او میلیونونه نور بې ځایه شوي دي. روسیه دا بریدونه د ځانګړو پوځي عملیاتو په توګه یادوي او وایي چې هدف یې یوازې پوځي تاسیسات دي، خو اوکراین تل دا ادارت کړې او ویلي دي چې موسکو په پراخه کچه د راکیټي او هوایي بریدونو په وسیله د استوګنې او ملکي سیمې په نښه کوي. بوس ساتون کې ټیم الله هم د افغانستان کرکټ شپږیزې مخکښ دی. د حشمت الله شهیدی په مشرۍ بوس ټیم پرون یکشنبه د شپږیزې بل مخکښ ټیم سپین غر ته چې ماته یې نه وخوړلې وه په لسو منډو ماته ورکړه. بوس یو سل شپږ څلوېښت منډې کړې وې، خو سپین غر یو سل شپږ دېرش منډې جوړې کړې. پرون بله لوبه بند امیر د هندوکش په وړاندې په اوو وکټو وګټله. د شپږیزې په دوام کې به کابل بازان او امو نهنګان سره مخ شي او بله لوبه هم د مس عینک او پامیر زلمي ترمنځ پلان شوې ده. شپږیزه د افغانستان د کرکټ شل اوریزې تجارتي سیالۍ دي چې د افغانستان ملي لوبغاړي او ځینې بهرني کرکټران هم پکې حضور لري.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړي. کابل اسمان زایځ اوریز د تودوخې لوړه درجه 1.21، هرات اسمان زایځ اوریز د تودوخې لوړه درجه 1.26، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 15.29، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 10.29، او جلال آباد هم لمر د تودوخې لوړه درجه 15.28.
ازادي رادیو اوري او د خبرونه په دوام کې به واوري. نن او سبا به تاشکند افغانستان په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربه وي. د طالبانو استازي هم وربلل شوي. په دې اړه مو چې د دې کنفرانس ګډونوال به پر کومو مهمو مسلو خبري وکړي د چارو دی وکتونکي نظر اخیستی.
اغه اندېښنې چې د سیمې هیوادونه د تروریزم د خورېدو په برخه کې لري غواړي چې دوی سره دا خبره مطرح کړي.
په افغانستان کې وروستیو سیلابونو خلکو ته د سر و مال درانه تاوانونه اړولې دي.
دا څاروي دلته اوبو کې نه پاتې دي، هغه خلک لګیا دي خواري کوي چې تر څو هغه دیوال ګزار کړي.
د کابل ښار اوسېدونکي وایي د څښاک او نورو اړتیاو د پوره کولو لپاره کافي اوبه نه لري.
کله چې په نل کې اوبه نه وي ټول کارونه مې همداسې پاتوي، لکه د لوښو مینځل، د کالو مینځل او همداسې نور.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د اوکراین د جګړې چې نن شپږمې میاشتې ته داخله شوې له وروستي حاله مو خبرو.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو د لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو د حکومت د چارواکو د بیلابیلو هیوادونو او بنسټونو د استازو په ګډون په تاشکند کې د افغانستان په اړه دوه ورځنۍ کانفرنس پیلېږي. ازبکستان چې د طالبانو له سرپرست حکومت سره یې نږدې ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې کړي ویلي چې دا دوه ورځنۍ نړیوال کانفرنس د افغانستان په اړه په تیرو څلورو کلونو کې د دوو نورو غونډو دوام دی. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان د دې غونډې په اړه غبرګون ښودلی او د شرم وړ بللی دی. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د طالبانو حکومتي پلاوی د دوی د بارونو چارو د وزارت د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ تاشکند ته رسیدلی او نن او سبا به په دوه ورځنۍ نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د څه باندې شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو چارواکي او استازي ګډون ولري. د طالبانو حکومت دغه غونډه د افغانستان امنیتي او اقتصادي ودې کانفرنس یاد کړی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نننۍ غونډه د هغو کانفرانسو تسلسل دی چې تاشکند په 2013 او 2021 کلونو کې د افغانستان په اړه جوړ کړی و. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ ضیا احمد پرون په تاشکند کې د دوه ورځنۍ غونډې په اړه له رسنیو سره یو پیغام شریک کړ.
ټاکل شوې دوشنبه په تاشکند کې د افغانستان په اړه د لسګونو نړیوالو هیوادونو او سازمانونو ترمنځ یو کانفرنس دایر شي.
طالب چارواکو ګډون دی او شمیر فعالانو له توندو غبرګونو سره مخ شوه. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان څانګې کمپاینری سمیرا حمیدی په یو لړ ټویټونو کې ویلي د رسنیو له کارکوونکو او منتقدینو سره د طالبانو له ناوړه چلند سره سره نړۍ دوی ته د رسمیت پیژندنې موقع ورکوي او نړیواله غونډه ورته جوړوي. حمیدی د غرض زیاته کړې دا کار د دې خبره د شرم وړ دی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ نږدې یو کال تیریږي خو تر اوسه هیڅ یو هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دا دوهم ځل دی چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغانستان په اړه نړیواله غونډه جوړیږي. د روان کال په جنوري کې ناروې د طالبانو له استازیو او چارواکو سره د یوې غونډې کوربه و. هغه مهال یو شمېر کاربوهانو او فعالانو نیوکه کوله چې نړۍ د دا ډول غونډو په جوړولو سره غواړي له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي او په یو نه یو ډول د هغوی په نیمګړتیاو سترګې پټې کړي.
د ازبکستان پلازمینه تاشکند داسې مهال د افغانستان په اړه د یو دوه ورځني نړیوال کانفرنس کوربتوب کوي چې وخت د طالبانو د بیا ځلي رسیدو وروسته د ازبکستان په ګډون د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونه د افغانستان له خاورې د ترهګرو ډلو لخوا احتمالي بریدونو ته اندېښنې څرګندې کړې دي. په دې اړه چې د دې کانفرنس ګډونوال به پر کومو مسلو مهمو مسلو خبرې وکړي د سیاسي چارو کتونکی اسحاق اتمر وایي
زما باور داسې دی چې دغه کانفرنس د طالبانو د حکومت لپاره دوه برخې لري. یو دا چې هغه اندېښنې چې د سیمې هیوادونه د تروریزم د خورېدو په برخه کې لري غواړي چې دوی سره دغه خبره مطرح کړي او همدغسې ځینې بشري حقوقو باندې د طالبانو د حکومت دریځ چې هغه د ښځو تعلیم او د ښځو ګډون په ټولنه کې دی او د اقلیتونو احترام او هغه ابتدایي بشري حقوق دا غوښتنې دي چې افغانان او نړیواله د طالبانو د نظام نه لري. یو دا خبره ده. بل دا خبره ده چې هغه اندېښنې کوم چې د سیمې هیوادونه لري او هغه د افغانستان ځینې دي دا اندېښنې افغاني لوري سره دوی شریک کړي. مثلا په تېر څو میاشتو کې ځینې بریدونه د افغانستان ځینې په ګاونډي هیوادونو لکه تاجکستان ازبکستان باندې وشول او هغه د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي دي او وروستي راپورونه هم داسې ښیي چې القاعده په افغانستان کې شتون لري. د القاعده رهبري په افغانستان کې دی. دا راپورونه ټول دا ښیي چې د سیمې هیوادونه تشویش لري. د افغانستان نماینده هلته زما باور داسې دی چې دا یو سامي حیات دی. هلته د ویلو دپاره دوی ته به زه فکر نه کوم که د دوی د اندېښنې او د اسلامي امارت د منلو خبره مطرح شي ځکه چې دا مخکې د دې کانفرنس ځینې غړو یا ویاندانو دا ویلي چې دا په هېڅ صورت د افغانستان د په رسمیت پېژندلو په برخه کې دوی به قدم پورته نه کړي. دواړه خبرې هم د تروریزم مسله او هم بشري مرستې د دې لپاره چې افغانستان دغه مرستې ترلاسه کړي یو میکانیزم او یو تګلاره باید جوړ شي.
د سیمې هیوادونو سره تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، ایران، پاکستان او نور سره د طالبانو د حکومت اړیکو ته که وګورو، تاشکند اړیکې څه ډول تاسو ارزوئ له طالبانو حکومت سره؟
زه داسې فکر کوم چې تاشکند دریز یوازې ازبکستان دریز نشي کېدلی. دوی په مجموع کې د منځنی آسیا د هیوادونو په پالیسیګانو کې شامل دي چې هغه بیا د روسیې په محور کې ګرځي یا د روسیې په محور کې دی. زه فکر نه کوم یو هغه اقتصادي او د ګاونډیتوب روابط مثلا افغانستان په تجارت کې د ازبکستان نه تیل واردی، مثلا غله واردی، اوړه واردی، غوړي واردی، نور هم داسې شیان واردی چې دا د هغوی په ګټه هم دی، ځکه چې دوی هغه تجارتي رابطه ساتي نه هغه سیاسي رابطه چې دوی ولري. نو هغه د همسایګانو هغه تعامل چې دی د تجارت تر کچې پورې دوی سره ارتباط لري د هغه نه اوچت، زه فکر نه کوم که د سیمې هیوادونه دې ته چمتو شي چې کوم ډیپلوماتیک او رسمي پیژندنه د طالبانو ځینې ولري.
د سیاسي چارو کتونکی اسحاق اتمرو.
ازادي راډیو په لنډو څپو
پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو اوریدلای سنگ.
ورسته سیلابونه د افغانستان په څو ولایتونو کې خلکو ته د سر او مال درانه تاوانونه رسولي. چارواکي په میدان وردګ، ننګرهار او نورستان کې د ورسته سیلابونو په نتیجه کې د اتلسو کسانو د لکتر لګا اتلسو کسانو د مړ کېدو خبر ورکوي. نور بل صفي ولستان یې ځواورو.
دغه سیلاب را روان دی، ارڅ سیلاب د ځان سره پوا کړی دی.
د بټیکوټ یو اوسیدونکی دی چې د خپل سیلاب ځپلي کور او کلی ویډیو یې ډکه کړې ده. بټیکوټ د ننګرهار له هغو ولسوالیو ده چې تیر یو شپه ورځ پکې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه رسیدلي.
دا زموږ د کور داخل برخه ده، دا څاروي دلته اوبو کې نه پاتې دي. هغه خلک لګیا دي خواري کوي چې تر څو هغه دیوال گزار کړي، او دیوال گزارېدو کې کامیاب هم شو.
د ننګرهار د اطلاعاتو ریاست یو مسول قریشي بدلون ازادي راډیو ته د خلکو د مرګ ژوبلې یادونه وکړه.
په بټیکوټ لسوالۍ کې یو نیم سل کورونه په بشپړ ډول تخریب شوي، هلته څلور تنه شهیدان شوي، یو تن ټپي شوی. همدارنګه په کوس کونړ کې یخیوې ولسوالۍ کې یو تن شهید شوی او 15 کورونه له منځه تللي. همدارنګه پاچین لسوالۍ کې هم څلور تنه زخمیان شوي دي او اهلتم دیر کورونه له منځه تللي.
د قریشي په خبره په ننګرهار کې ټول ټال شاوخوا 2500 کورونه سیلابونو په بشپړه توګه ړنګ کړي. د ننګرهار سیلاب ځپلي د مرستو غوښتنه کوي. د میراجان په نوم د ننګرهار یو سیلاب ځپلی وایي کورې ړنګ شوی.
زمنګ دا کوټو دا بامونه لرګي مات شوی دي. موږ بچی را استري دا ویلې په منځ کې ولاړ دي او دیوالونه به بیرون دي د کوڅې دیوالونه به لارې بندې کړي دي. نم شپه په قلار کې دی شي، نم ورځ په قلار کې دی شي. موږ د اسلامي امارت نه د بهرنیو موسسو نه اسلامي او بشر دوستانه دا خواهش دی چې زمونږ د دې مجبور ولس غم وخوري.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي په ننګرهار سربیره په میدان وردګ او نورستان کې سیلابونو تیره ورځ 14 کسان مړه کړي. دغه وزارت ویاند محمد نسیم حقانی ازادي راډیو ته وویل
13 نفر از همتنای ما شهید شده.
سموک دیار لس وطنوال شهیدان شوی. لس کسان پا میدان وردک او درین نور پا نورستان کی دی. پا نور ولایتونو لکا میدان وردک، ننگرار، پنچیر او پکتیا که سیلابونو خلکو تا دیر مالی تاوان رسواله.
بجا منده.
اقانی اویل دا دوی ولایتی تیمونه حدسه کوی سیلاب زپلو تا عرین امرستی ورسوی. دا افغانستان نگده طول مرکزی، شرقی او جنوبی ولایتونه پا دیورستویو که سخت سیلابونو زپلی چل عمله لزگونه کسان مرا و تپین شوی. دا اوبو او اقلیمی چارو متخصیصین وایی پا افغانستان که دا وقت ورختونه او دا سیلابونو راوتل غیر طبیعی دی او دا خلکو دا نچمتوالی لعمله هم دا زیانونو کچه لوڑه دا. لدی ډلی کارپوهانو ډاکټر محمد عاصم مایار ټینګار کوي چې خلک باید د سیلابونو په مسیرونو کې کورونه جوړ نکړي او که استوګنوي باید د اوبو لارې پرېږدي.
د ځینو افغان فوټبالرو نجونو په جنسي ځورونې تورن د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مخکېني مشر کرام الدین کریم او طالب چارواکو لیدنو توند غبرګون امپارولې دي. کرام الدین کریم په تېر جمهوري نظام کې د ځینو نجونو فوټبالرو په جنسي ځورونې تورن او تر تعقیب لاندې و، د کڅه هم په ځان لګېدلې تورونه به بنسټه بللي، خو د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د $1,000,000 جریمې تر څنګ د تل لپاره له فوټبالي فعالیتونو محروم کړی و. همدا اونۍ هغه د طالبانو د کابل والي ندا محمد ندیم سره کتلی دی. د لیدنې عکسونه په خواله رسنیو باندې ګڼو خلکو لاس پلاس کړی او په اړه توند خبرګونونه ښودلی دي. طالبان تر دې مخکې هم ګرمبل شوي چې د سیاسي شخصیتونو د تماس د کمیسیون لارې د هغو افغان چارواکو د ورستنېدو زمینه برابره کړې چې په بیلابیلو جرمونو تورن دي او له هېواده تښتېدلي وو. د طالبانو حکومت لا د کرام الدین کریم او د کابل د والي د لیدنې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. ټاکل شوی چې روانونه د ننګرهار په ګډون د افغانستان په 28 ولایتونو کې ماشومان ته د پولیو پر ضد واکسینو کمپاین پیل شي. په ننګرهار کې روغتیایي چارواکي وایي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به په ختیځ زون کې 1,200,000 ماشومانو ته د واکسینو دوه څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه تر 15 کلونو کم وي. په دې اړه په جلال آباد کې د یونیسف نړیوالې ادارې د پولیو د برخې یو شمېر مسؤلینو د ختیځ زون په کچه د سیمه ییزو راډیوګانو خبر اعلان وربللی او په یوه ناسته کې له خبر اعلان وغوښتل چې د خپلو راډیوګانو له لارې د پولیو د مخنیوي په هدف د پوهاوي پروګرامونه خپاره کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په دې ناسته کې د یونیسف ادارې د پولیو د برخې یو تن ټرینر ډاکټر سعادت الله زیاد د پروجیکټور په ذریعه خبر اعلان وته د پولیو وایرس په تاریخچه ازرار او اولدی وایرس د مخنیوي په اړه اړخیز معلومات شریک کړل او له خبر اعلان یې وغوښتل چې د خپل رادیوګانو لاري ولسته د پولیو د مخنیوي په اړه پوهاوی ورکړي. په دې ناسته کې پر ننګرهار سربیره د لغمان او کونړ ولایتونو د سیمه ایزو رادیوګانو خبر اعلان غډون کړو او ژمنې وکړي چې د بیلابیلو خبرونو لاري به ولسته د پولیو پر ضد پوهاوی ورکوي. عبد الله عابد چې په لغمان ولایت کې د سولې ارمان رادیو مسول دی مشال رادیو ته ویل
منګه بغیر لدنم یا د دې موضوع اړوان په خپل رادیو کې په لایف برنامو کې هغه برنامه چې هغه ډیره مهمه برنامه وي ګولډن برنامه وي د پمنس کې منګه ته د یونیسف لخوانه سپارټون راکل شي هغه خبره او خپل ما په هوای ورکو د دې لپاره مډرامای کلانات جوړ کړی دي.
په کونړ ولایت کې د خکلا رادیو د نشراتو مسول گوهر ساپی مشال رادیو ته ویل دوی به د خپل رادیو لاري د پولیو نه د مخنیوي په موخه ګردی میزونه له ډاکټرانو سره مرکی او د خلکو د پوهاوی لپاره پیغامونه خپروي.
من کولای شو چې هغه روغتیایي برنامه کې د پولیو پوړاندې خلکو ته خامې پوهاوی ورکړو چې هغه وخت چې مونږ کله ګرځې می سب کو او میلمانه راغواړو نو هغه تخنیکی پوښتنې چې ډېرې مهمې دي او لا هم د ولس ذهن پرې نه دی خلاص کولای شو دغه ټریننګ چې کوم مواد مونږ ترلاسه کړل یا کوم پوهه ترلاسه کړه د دې نه ښه استفاده وکړو، پاینده کې په خپل اعلاناتو کې استفاده وکړو، عام مجالس کوم د پولیو پوړاندې
په جلال آباد کې د صفا رادیو د نشراتو مسول اسماعیل حضرتی مشال رادیو سره په خبرو کې د پولیو پر وړاندې د عامه پوهاوی په برخه کې خپل ژمنتیا وښودله.
موږ په دغه کمپاین د ژمنیو کومې ټیمونه دي هغې لارې به موږ خپلو هیوادوالو ته خدمت کوو، اعلانات او کمپاین به ورته کوو ترڅو زموږ کوم هیوادوال چې دغه وایرس د نقصاناتو څخه خبر نه دي ترڅو خبر شي او خپل اولادونه په راتلونکي واکسین سره برهمن کړي.
د پولیو وایرس په نوره نړۍ کې محور شوی خو افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس موجود دی. په روان 2022 زیږدیز کال کې د افغانستان په پکتیا کې یو مثبته پیښه او په خیبر پښتونخوا کې 14 مثبتې پیښې ثبت شوي چې 12 یې په شمالي وزیرستان او یو تازه پیښه یې په لکی مروت کې ثبت شوې ده.
د سهار و بجې او 19 دقیقې دی. ازادي رادیو اوري د اوکرين ولسمشر وایي هیواد به له روسیې سره په جګړه کې شاته نشي. ولادیمیر زيلنسکي په اوکرين د روسیې د يرغل له پایل څخه د 15 میاشتې په بشپړې دوه سره ویلي چې هیواد به دغه جګړه وګټي. دا يرغل د روان کال د فبروري په 14 پیل شو. سفیر لاستانه زیته بغوښ شو.
نن د جولای 15مه پر اوکراین د روسیې د یرغل شپږمه میاشت پیل شوه. ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پرون د دغې جګړې د 15مه میاشتې د پوره کېدو په مناسبت د ټلګرام په شبکه کې وویل اوکراین به د هر هغه څه ساتنه وکړي چې په دې هیواد پورې اړه لري. زیلنسکی زیاته کړه اوکراین به هیڅکله شاتګ ونه کړي او په پای کې به جګړه وګټي. د اوکراین د ولسمشر په وینا جګړې د هغه هیواد قامت نه دی مات کړی او نه یې ماتولی شي. نوموړي تېره شپه په خپل ویډیوي پیغام کې دا هم ویلي چې اوکراین به د خپلې خاورې دفاع ته دوام ورکړي. په حقیقت کې په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې موږ پراخ پوځي او سیاسي ملاتړ ترلاسه کړی. روسیه یې له منځه نه شي وړلی. هغه ورځ به راشي چې راکټونه به د اشغالګرو لپاره خپله معنا له لاسه ورکړي. د اوکراین ولسمشر له نړۍ څخه خپله غوښتنه تکرار کړه او ویې ویل نړیوال باید پر دغه هیواد د روسیې د بریدونو د دفاع لپاره له اوکراین سره د وسلو مرستې ته دوام ورکړي. د ازادي راډیو د اوکراین برخې د راپور له مخې د روسیې لخوا په پیل شوې 15 میاشتنۍ جګړه کې زرګونه اوکراینیان وژل شوي او میلیونونه نورې بې ځایه شوي. روسیه دغه بریدونه د ځانګړو پوځي عملیاتو په توګه یادوي او وایي هدف یې یوازې پوځي تاسیسات دي. خو اوکراین تل دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې موسکو په پراخه کچه د راکټونو او هوایي بریدونو په وسیله د استوګنې او ملکي سیمې په نښه کوي.
خبرونو ور اخوا
د برهام د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته په کتنې سره پیل او سلطان محمد سرور ته بغښ شو.
نیویارک پوسټ ورسپانه په خپل یو سرلیک وایي د ځنګل قانون افغان خځې له هواده د امریکا له وتلو ورسته په ویره او ډار کې ووسی. ورسپانې جلال آباد کې د وی درويشت کلنې خبريالې خبره راخسته چې وایي له افغانستانه د امریکا تر وتلو مخکې خژوند درلوده او کولای سول چې د ژوند په بیلا بیلو برخو کې ونده وخلی، خو د رژیم له بدلون سره اوس په اساني نشي کولای کار وکړي. وړاندې ورسپانه کې لوانو چې افغانستان اوس د میلیونو خزو او نجونو لپاره د کور حیثیت نه لري. خلک د لرغونو وختونو دوران ته ستنسوي او خزې یو ځل بیا هغه دوران ته ستنی شوی چې خپل مخونه باید په چادرې کې پټ کړي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت څو میاشتې مخکې ښځو او په ځانګړې توګه د ټلویزیون نطاقانو ښځو ته وویل چې په عام محضر کې مخونه پټ کړي. ورسپانه لیکي چې هغه ښځې چې پخوا یې په مهمو دولتي څوکیو کار کاوه اوس نه لیدل کېږي. د ترفیع او ترقی او تعلیمي او ورزشي مهمو مقامونو ته د رسیدلو لپاره یې هیلې په سین لاهو شوې او اوس یوازې د خپل بقا لپاره زیار کوي. د پنشیر څخه د ښځو د حقوقو یوې فعالې نیویارک پوسټ ویلي دي چې داسې احساس کوي چې د تیر کال د اگست له 15مې وروسته چې طالبانو کابل ونیو ژوندۍ نه ده. هغه وایي کله چې له کوره راووځي طالبان یې پوښتي چې محرم یې څوک دی او چیرته ځي. وروسته له دې چې طالبان واک ته ستانسول د ښځو او نجونو په کار او تعلیم یې سخت بندیزونه ولګول. له شپږم ټولګي او چتو نجونو ته تر اوسه هم د زده کړو د دوام اجازه نه ده شوې. په 1990 کلونو کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړي دوران کې هم په ښځو ورته بندیزونه لګول شوي وو، خو طالبان اوس وایي چې ښځو ته د روزنې، روغتیا او د کورنیو چارو د وزارت په ځینو برخو کې د کار اجازه ورکړي. اما غنی خځه دا ګام کافی نه غنی. بلخوا ډیلی میل ورسپانه دی ویغه ویډیو په حق لا یو مطلب خبر کړي چې په خوله رسنیو کې نشر په استرالیا کې یو افغان پناه غوښتون کې د ستونزې رامسته کړي. ورسپانه لیکي کله چې د رستم رازیف په نامه یو مشهور استرالیایی ټیک ټاکر په یو دکان کې د یو افغان پناه غوښتون کې د سودا اخیستلو پیسې لخبل جیبه پرې کړې او ویډیو یې خبره کړه، نو د حساب په نامه د افغان دا کار ځان ته سپکاوی وګڼه. حساب ویلي چې د ویډیو له خبرېدو وروسته یې خپلوانو او ملګرو د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه ورسره تماس نیولی او د مرستې وړاندیز ورته کړی. رستم رازیف ټیک ټاکر دغه ویډیو د حساب له اجازې پرته تیره میاشت په خواله رسنیو کې خبره کړه او شپږ میلیونو کسانو ولیده. رازیف مخکې هم دا ډول نورې ویډیوګانې جوړې او خپرې کړې دي. ایسا ویلی چې خپل افغان پناه غوښتونکي دی او د خپل خصوصي حریم د ساتنې لپاره د خواله رسنیو له خبرونو ډډه کوي او د ویډیو خبرېدو یې اندېښمن کړی دی. ایسا ویلی چې د افغانستان روانو حالاتو د خپل هیواد پریښودو ته اړ کړی خو ګدایګر نه دی. رستم رازیف د ایسا له دې خبرو وروسته ورڅخه بخښنه غوښتي او ویلي دي چې فکر یې نه کاوه چې د ویډیو خبرېدل به یې جنجال رامنځته کړي.
د کابل ښار اوسیدونکو وایي د څښاک او نورو اړتیاو د پوره کولو لپاره کافي اوبه نه لري. د کابل ښار نفوس چې په وروستیو څو لسیزو کې څو چنده زیات شوی، تل د څښاک د پاکو اوبو له کموالي سره مخامخ دی. په تېر جمهوري نظام کې د کابل ښار د اوسیدونکو د اوبو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د شاتوت او شاعروس بندونو د جوړولو چارې پیل شو، چې د شاعروس هغه تر ډېر بشپړېدو ته نږدې شوي وې. د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت چارواکي وایي پر یوې بلې پروژې هم کار کوي چې د پنشیر سیند اوبه کابل ته ولي د ویو. په دې سره به په کابل کې د اوبو د کموالي ستونزه تر ډیره هواره شي.
کابل خاریان شکایت کوي چې د څښاک اوبو نشتوالی له ستونزو سره مخ کړي. دوی وایي د دې تر څنګ چې کورونو ته په غځېدلو نلونو کې دوامداره اوبه نه وي، ورسره د څاګانو اوبه هم بې کیفیته شوي او په ځینو سیمو کې وچې شوي دي. د کابل د احمد شاه بابا مېنې یو اوسیدونکی بسم الله همدرد وایي دوی د لوښو د مینځلو لپاره د څا اوبه کاروي او د څښاک لپاره معدني اوبه اخلي، چې د هرې ورځې یوه لویه ستونزه یې همدا ده.
دلته مونږ او نور ګڼ شمېر خلک اړ یو چې د څښاک، پخلی او همداسې د چایو لپاره له تصفیه شوو اوبو څخه ګټه واخلو. نو مونږ هر دوه ورځو کې مجبور یو 50 لیتر اوبو اخلو تر څو هغه کې له هغه څخه استفاده وکړو. نو که چیرته زمونږ په ساحو کې او د کابل په ټولو ساحو کې ممکنه وي چې نلونو اوبه خلکو ته اسانه پیدا شي او دوی لاسرسی ورته پیدا کړي، نو خلک به له ګڼ شمېر ستونزو څخه خلاص شي.
خو د کابل د کارتنه اوسیدونکي ملکه وایي د دوی کور ته په نل کې اوبه کله ناکله راځي. دا بیا وایي د برېښنا د نشتوالي له امله دوی نشي کولی دا اوبه هغو ذخیرو ته ولېږدوي چې دوی په بامونو کې جوړې کړې دي.
همدا چې د نلونو اوبه دوامداره نه دي، موږ په بام کې د اوبو ټانکۍ لرو چې هلته اوبه ذخیره کوو. خو کله چې اوبه وي برق نه وي او چې برق وي اوبه نه وي، نو له دې امله موږ ډېرو ستونزو سره مخ یو، مجبوریږو چې له لرې ځایه اوبه راوړو.
ملکه وایي د نل د اوبو کیفیت هم ښه نه دی او اړ دي د څښاک لپاره معدني اوبه واخلي. د کابل د خیرخانې مینې اوسیدونکي امینې بیا ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې څاګانې وچې شوي او ډیر وخت د اوبو د نشتوالي له امله یې د کور کارونه پاتې وي.
کله چې په نل کې اوبه نه وي ټول کارونه مې همداسې پاتې وي، لکه د لوښو مینځل، د کالو مینځل او همداسې نور. د اوبو له امله له سختو مشکلاتو سره مخامخ یو.
تازه د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت او د کابل د اوبو رسولو ادارې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست مولوي عبداللطیف منصور د شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل دوی په یوې پروژې کار کوي چې د پنشیر اوبو کابل ته ولېږدوي او په دې سره په کابل کې د اوبو د کموالي ستونزه حل کړي. معلومه نه ده چې کابل ته به د پنشیر د اوبو لېږد کله پیل شي، خو کابل ښاریان له کلونو راهیسې شکایت کوي چې د څښاک او نور استفادې لپاره کافي او صحي اوبه نه لري. د یادونې ده چې په کابل کې د اوبو د کمښت یوه ستونزه چې تل یې پاړه ویل شوي په بېساري ډول د ژورو څاګانو کیندل او ورنه بې ځایه استفاده ده.
دا سهرنۍ خبری مجله هم ستاسو په څو غږیزو پیغامونو سره پای ته رسیږي.
دغه نظامي خلک راځي وروره نظامي موټر کې طالبان. زه د هلمند ولایت ندالی ولسوالۍ سره دغه پیغام درته پرېږدم. وروره د خلکو په سروب سزغلي کشران دي، د کشرانو چرچاپ جوړه غچ کړي، دغه په سر غچ کړي وو. د منځو پښتنې جنې کوي څلوي اشکال په افغانستان کې جګړه وروره. دلته چا مدرسه لیدلې، دلته چا مکتب لیدلې؟ وروره بې تعلیمه خلک دي وروره، چې نه دي زخپل مور پلار د خلیص خلمنځ د کړي دي وروره. دلته در بدرې سره جوړې کړي دي وروره، خلک یې بې زاره کړي دي، خلک یې ډېر نادر سره ستړي کړي دي. دغه زما پیغام دی وروره په ازادي راډیو کې نشر شو. د لوړپور مشران تر پښپور دی ورسېږي.
زه ملنګ یم، د کاپیسا والا د لسی ولسوالۍ اسکندرې نه خبرې کوم. دغه سیلاب اسکندرې کې وتلی او خلکو ته د مالی زیات تاوانونه اړولې دي. تاسو نه خواهش کوو چې د زمونږ غږ مسؤلینو، د کاپیسا ولایت د حوادثو مسؤلینو ته ورسوي.
زه د عبدالله زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زما په فکر او نظر باندې زموږ په علاقو کې ډېره زیاته وچکالي روانه ده. ورځ تر بلې د اوبو سطحه پر ټیټېدو باندې روانه ده. حتی داسې ځایونه شته چې د چشان په اوبو پسې خلک حیران دي چې د چشانو اوبه نشي پیدا کولی. هغه باغونه و سردرخت چې و هغه ټول وچ شوي دي په اکثرو سیمو کې. نو زموږ د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه څخه لومړنۍ غوښتنه دا ده چې تر هر څه باید زیاته توجه او پاملرنه و دغه بندو او دغه وړوکي ډمو ته وسي، ځکه داسې بندونه او داسې ځایونه ستاسې په کم مصرف او په کمه بودیجه باندې هغه بندونه تړل کېږي، لیکن یو غټ وطن تر لاندې هغه ټوله د دې بند د اوبو څخه برخمن کیږي د اوبو سطح په لوړیږي، نو که دغه مشکل ته یو څه پاملرنه وسي دا ډیر غټه ستونزه ده، غټ مشکل دی، ولس ورسره تباه کیږي او ژوند په اوبو سره دی.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.